واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
سلام قدر من اوریدونکو ز نوشاب آشنایم د دومې پښتو خبری خپرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکیه ته لاړ. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د نوي کال کابینه پارلمان ته ورپېژندله او د نوي ډیلی په یو مرکزی بازار کې یوې ودانۍ وره خصیدې لګ تر لګ درې څلوېښت کسان پکې مړه شوې دي.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. سیاسي مبصرین وایي د قطر د سولې نوې خبرې به مثبت نتیجې ولري.
ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پاسې د اساسي قانون تدوین، راتلونکي سیاسي نظام او اوربند درې اساسي موضوعات وي.
کابل کې په یوه غونډه کې په دې خبرې وشوې چې ښځې او نارینه څنګه کولی شي له نورو ښځو سره مرسته وکړي.
یعنی فکر وکړئ چې د سهار نه چې مونږ پاڅېږو تر څو چې شپه کېږي تر هغې وخته پورې ښځه مصروفه ده، تر څو چې بستره کې څه ملي ښځه مصروفه ده.
د جاپانی ډاکټر تتسونا کامورا د جنازې په اړه لنډه مرکه هم لرو چې د خبرونه په لړ کې اوري. دا او نور رپورټونه وروسته خبريږي. اوس په موقع د سیمې او نړۍ پوره خبرونه ته چې زیبا خادم او عاشق الله رحیم زید درته وایي.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته لاړ. ټاکل شوی چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه کانفرنس پرانیزي. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیالي دورانی وزیر امریکا غږ ته وویل چې جمهور رئیس غنی به په دې کانفرنس کې د وینا ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو د چارواکو سره هم وګوري. په کانفرنس کې د نورو مسالو ترڅنګ د افغانستان د سولې په بهیر هم بحثونه کیږي. دا د استنبول د پروسی اتم کانفرنس دی چې 15 غړي شپاړس ملاتړي هیوادونه پکې ګډون لري او 2 سیمه ایز او نړیوال سازمانونه به په دې کانفرنس کې برخه واخلي.
د جاپانی ډاکټر او خیریه کارکونکو ته سو ناکامورا مړې نن جاپان ته ورسول شو. هغه الوتکه چې د ناکامورو مړې انتقالاوه نن توکیو ته نږدې د ناریتا په هوایي ډګر کې ښکته شو. درې اویا کلن ناکامورا د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد په ښار کې په داسې حال کې ووژل شو چې څو وسلوالو یې په موټر برید وکړ. ناکامورا د 1970 د لسیزې رئیسې د ننګرهار په ولایت کې د روغتیا او کرنې په ساحه کې په خدمت بوختو. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې.
طالبان وایي د امریکایي چارواکو سره د روان کال د جولای د میاشتې د بحثونو په دوام بیا خبرې پیل کړې دي. په دې خبرو کې د سولې د خبرې کې سولې د پریکړې اړوند مسالې هم شامل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین ویلي دي چې د طالبانو د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې یو هیئت چې انس حقانی هم پکې شامل دی د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی او هیله ښودلې ده چې د خبرې بعد حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار پرانیزي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی میرمن ناجی انوری امریکا غږ ته په دې حق له داسې وویل.
په همدې خاطر په قطر کې له روانې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان د حکومت د مشرتابه او ټولو خلکو د ټینګار په اساس په اوربند توافق وشي. دا خبرې باید د طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مستقیمو خبرو ته لاره پرانیزي چې په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې او باعزته سوله راشي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د خبرې وروسته تر هغه وځنډولې چې په کابل کې طالبانو برید وکړ او یو امریکایي پکې ووژل شو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتایجو په سر د روانو جنجالونو په لړ کې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د کاندیدانو، سیاسي حزبونو، مدني ټولنو، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د استازو سره په غونډه کې د جنجالي رایو په حق لا معلومات ورکړل. د غونډې ګډون کوونکو غوښتي دي چې نتیجې زر تر زره اعلان شي، مګر ځینې د هغو 102,000 رایو په حق لسپیناوی غواړي چې د انتخاباتو په ورځ اما د انتخاباتو د وخت نه مخکې یا وروسته اچول شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی وایي
دین ناست نه وروسته به موږ بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوستانو غوښتنې وي په ابتدایي پایلو په دې ټولو به خبرې کوو.
سباندې دوه میاشتې مخکې د جمهوریت ریاست انتخابات شوي دي، مګر د نتیجو اعلان دوه ځلې ځنډېدلې ده او لا هم مشخصه نیټه نه ده معلومه.
د سیمه او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا د هم نړیوال خبرونه. د ایران جمهوریت حسن روحانی وایي هیواد به د راتلونکي کال لپاره د تیلو په عایداتو ډیره تکیه ونه کړي. د ایران نوی بودیجه داسې جوړه شوې ده چې د امریکا لخوا د ځپونکو اقتصادي بندیزونو مقابله پی وشي. ښاغلی روحانی چې نن یې د نوي کال د بودیجې په هکله پارلمان ته معلومات ورکول، ویل چې د بودیجې په تصویب غواړي نړۍ ته وښيي د بندیزونو سره سره کولی شي د خپل هیواد چارې سنبالې کړي.
مبنای بودجه ما بر مبنای همچنان فشار حد اکثری و ادامه تحریم آمریکا.
حکومت د امریکا د بندیزونو په مقابل کې نور اقدامات هم کوي، خو د اوس لپاره مو د بودیجه دغه بندیزونو ته په پام سره طرح کړی ده. حسن روحانی همدارنګه وویل روسیا ورته 15 میلیارد ډالر پور ورکوي چې د نوي کال په بودیجه کې به ترې کار واخیستل شي.
په همدې حال کې د ایران نیمه سرکاري خبری آژانس په راپورټ کې ویل شوی دی چې په نوې بودیجه کې به مالیه لوړه شي. حکومت به خپل یو شمیر جایدادونه خرڅ کړي او حکومت به مالیاتي اسناد یعنی بانډونه زیات کړي. په ایران کې نوی مالی کال د مارچ د میاشتې په شلمه شروع کیږي چې د هجری لمریز کال پسرلی وي. ټاکل شوی دی چې د نوي کال لپاره د ایران بودیجه 30 میلیارد ډالر وي چې د تیر کال په نسبت 10% کې زیاته شوی. د ایران پارلمان د بل کال د فبروري د میاشتې پورې وخت لري چې په نوي بودیجه باندې بحث وکړي او نگهبان شورا چې د اساسي قانون د څار اداره ده باید د بودیجه منظور کړي چې په قانون بدل شي.
د نوی دلی په یو مرکزی بازار کې یو ودانۍ اور واخیستل، لک تر لګدري څلور کسان پکې مړ شوي دي. هندي پولیس وایي اور تر سل متروزه کې خور شو چې د بازار ساحه تنګه، هر خوا د برق تارونه او د موټرو تک پکې ډیر سخت و. اور د صدر بازار په یو فابریکا کې بل شو چې په نوی دلی کې د کور د سامان آلاتو تر ټولو لوی بازار ګڼل کیږي. مړ شوي او زخمیان شوي اکثریت د فابریکې کارګران دي چې په دې ودانۍ کې ویده و.
نن زرګونو خلکو په هانګ کانګ کې په یوې غټې احتجاجي غونډې کې ګډون وکړ چې بیجینګ ته د جرم په شک د نیول شوو کسانو د حواله کولو د فسخه شوي قانوني لایحې په خلاف راپورته شوی و. د خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
دا ستره غونډه چې د هانګ کانګ د وکټوریا له چوک نه پیل شوې وه، په زرګونو احتجاج کوونکو په کې برخه اخیستې وه. په داسې حال کې چې احتجاج کوونکو د ازادۍ لپاره مبارزه وکړی او له هانګ کانګ سره ودرېږئ شعارونه ورکول، د ښار د مرکزي ناحیې په لورې حرکت وکړ. د کازوې بی شاپینګ سینټر په ناحیه کې شاوخوا سړکونه اشغال کړل او یو اوږد انساني زنجیر جوړ کړ. د چند په نوم یو احتجاج کوونکي امریکا غږ ته وویل، موږ د هانګ کانګ د راتلونکي لپاره امیدوار یو ځکه که تاسو د خلکو ته وګورئ هغوی نه غواړي چې ناهیلي شي. دا غونډه د هانګ کانګ د مدني حقوقو جبهې یا سی ایچ آر ایف رابللې وه. که څه هم چې د هانګ کانګ محلي حکومت د محاکمې لپاره بیجینګ ته د شک لاندې مجرمانو د برحوال کولو قانوني مسوده فسخ کړه، احتجاج کوونکي د ډیموکراتیکي اصلاحاتو غوښتنه کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا. د برما مشره آن سان سوچی د عدالت نړیوالې جنایي محکمې ته روانه شوې ده چې د روهینګي مسلمانانو د ډلېزي وژنې د تورونو په قضیه کې د خپل هیواد دفاع وکړي. د میرمن سان سوچی د تګ نمخ کې زورګونو کسانو په برما کې د هغې په طرفداري مظاهره وکړلې او ټاکل شوې چې مظاهره به په روانې ونې کې هم ادامه ولري. ګامبیا چې په لویدیځ افریقا کې یو کوچنی اسلامي هیواد دی، په هالند کې د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې په برما د ډلېزي وژنې داوا کړې ده. ټاکل شوی چې د محکمې جریان به درې ورځې وي او د محکمې شپاړس غړي به په دې قضیه کې د ټولو خواوو معلومات واوري. او وروستۍ خبر ده چې د کینیا په پایتخت نایروبي کې دوه کسان د یوې ودانۍ د غورځېدو نه دوه ورځې وروسته ژوندي راوستل شوي دي. په دې پیښه کې تر اوسه د 15 کسانو مړې پیدا شوي دي او چارواکي وایي چې لا هم 40 کسان ورک دي. پاوس هم د ژغورونکو سره لاس یو کړی او کوښښ کوي د خاورو خزلو د لاندې نه نور کسان هم راوباسي. معلومه نه ده چې نور کسان به هم ژوندي وي او کنه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه موریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه تا. طالبان وی د امریکایي چارواکو سره د 13 جولای د میاشتې د بحثونو په دوام بیا خبرې پیل کړي چې تر ډیره د سولې د هوکړې اړوند مسلې پکې شامل دي. افغان حکومت وی تما داده چې په دوه کې روان خبرې به مخه خبرو او اوربند ټینګېدو ته لار پرانیزي. پام کوي په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغې ډلې یو پلاوی چې انس حکانی هم پکې شامل دی د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د یو پلاوی سره د شنبې په ورځ د تیرې جولای په میاشت کې د شو خبرو په دوام خبرې پیل کړي چې نن به هم دوام ومومي. طالبانو ویلي دا روانې خبرې تر ډیره د سولې د هوکړې په اړوند مسلو سرخي، خو د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه خلیل الله صافیه وایي چې د هوکړې د لاسلیک په سر د خبرو سربیره امریکی لوري لخوا افغانستان څخه دغه هیواد د ساتیرو د وتلو د محلویش تابعه د کتنی وړاندیز هم کړی و، خو ښاغلی صافیه وایي دا له معلومه نه ده چې طالبان به دغه وړاندیز سره موافقه وکړي او که نه.
په توافقنامه کې خو په ماغه د خارجي قوو د وتلو محلویش او د طالبان لخوا د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه ژمنه دغه دوه اساسي موضوعاتو باندې توافق شوی. د دې تر څنګ ډېر ژر د توافقنامې د لاسلیک نه وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل، چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به اساسي د اساسي قانون تدوین، راتلونکي سیاسي نظام او اوربند درې اساسي موضوعات وي.
افغان حکومت د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او تمه یې ښودلې چې دا خبرې به د دغه حکومت او طالبان د اسادو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیسي. د سولې په چارو کې دولت وزارت وایاندي میرمن ناجی انوري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې خبرو ته چمتووالی لري، خو د خبرو د پیل لپاره د طالبانو ارادې څرګندولو ته انتظار وباسي.
په همدې خاطر په خطر کې له روانې غونډې زموږ تمه داده چې د افغانستان د حکومت د مشرتابه او ټولو خلکو د ټینګار په اساس پوربند توافق وشي. دا خبری باید له طالبان سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مستقیمو خبرو ته لار پرانیزي چې په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې او بایزته سوله راشي.
د طالبان یو خپل چارواکي سید اکبر غاوی چې په دوه کې دوه لورو ترمنځ د شنبې د ورځې خبري تر ډیره مقدماتي بڼه لرله او ټاکل شوی چې د یک شنبې د ورځې خبري به د نورو پاتو مسلو په سر دوام ومومي. سید اکبر غا د افغان حکومت لخوا د اوربند ټینګېدو د غوښتنې په اړه وایي چې اوربند مسله به د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو پر مهال تر بحث لاندې ونیول شي.
خو زه فکر کوم چې هغه آتشپز چې هغه دوامي آتشپز دی، هغه به زه فکر کوم چې په بین الافغاني ناستې کې به هغه کیږي او بین الافغاني ناستې چې ده کېدای شي چې تر دې امضا وروسته دي واته ورځې وروسته بین الافغاني ناستې اوسي په هغه کې به آتشپز کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تر اوسه په دوحه کې د نوو پیل شوو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغان حکومت د وینا له مخې ښاغلي خلیزاد د افغان حکومت چارواکو سره په کتنو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمېدو ټینګار کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. دغه جاپانی ډاکټر مړی نن په توکیو کې د ناریتا هوایی ډګر کې کورنۍ ته تسلیم شو چې د تیر چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د خپلو 15 نورو همکارانو او ساتونکو سره ووژل شو. په جاپان کې د ډاکټر ناکامورا په هکله مطبوعات څه وایي؟ آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا په توکیو کې د افغانستان سفارت له وطن کارکونکي اشرف بابوري سره مرکه کړې چې دا او نورې پوښتنې پکې ځواب شوې دي.
چاته دا مړی وسپارل شو؟ هلته حکومت نظر څوک په دې اړه باندې؟
نن د جاپان د ناریتا په ایرپورټ کې یا میدان هوایي ډګر کې د افغانستان د سفیر لخوا ډاکټر ناکامورا مړی د جاپان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي چارو مهم ته وسپارل شو.
او داسې مثلا د خو ډېرې غټې پروژې لري په افغانستان کې، خصوصا ختیځ کې، د جاپان حکومت څه وایي چې دغو پروژو د تداوم دپاره به څه کوي د افغانانو سره؟
البته د جاپان حکومت خپل د کومکو او هغه په هکله څه رسمي اعلانیې چې نه لري، ولې هیڅ ناکامورا د پروژې یا د پی ایم ایس په وبپاڼه کې لیکل شوی چې موږ به خپل کارونه په ختیځ او په ټول افغانستان کې به جاري ساتو.
په مجموع کې زموږ لیدونکو سلک معلومات کې شریک کړي چې د جاپان مطبوعات د دغه پیښې په اړه څه وایي، دومره چې افغانان په دردیدلي دي هلته څه ډول عکس العمل دی، او عام خلک د افغانستان د وضعیت په اړه څه ډول تبصرې کوي؟
البته عام خلک د جاپان میډیا اکثرا دا وایي چې ډاکټر ناکامورا د افغانستان د اوبو د شخړو قرباني شو. او بل د افغان وګړو چې په جاپان کې دي دوم لکه د عام افغان وګړو په غونډې د ډاکټر ناکامورا د مړینې څخه متاثر دي.
په خپل د ناکامورا فامیل منګي دوه غړي ولیدل چې فکر کوم میرمن او لوري و چې افغانستان ته راغلي چې دا غمړې انتقال کی آلته د کورنۍ غړي یا پخوانی همکاران یا اوسنی همکاران په دې اړه څه وایي چې منګه کار ته بیرته زو افغانستان ته یا نه زو یا څنګه؟
بله اول البته لوري په افغانستان کې مو ویل چې زه ډیر خوشحال یم چې زما پلار دومره او خوالري او دومره خلک ورسره مینه کوي.
بابوري صاحب کور دې ودان ډیر تشکر ستاسو وخت
مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په افغانستان کې د ولسی تړون د پروګرام مسولین وایي په درې کلنه موده کې د ښځو ونډه نږدې 50% کې تامینه کړې ده او د دې پروګرام په لارې په ښارونو کې د ښځو د رهبرۍ ونډه هم ښه ساتلې. د ولسی تړون د دې پروګرام له طریقه ښځې اوس په ټولنه کې خپل لومړیتوبونه په خپله ټاکي. رحیم ګل سروانی پاړه رپورت لري.
که څه هم یو لور ته له ښځو سره د تاوتریخوالي د لمنځوړلو 14 ورځنی کمپاین څه کال بیا په لاره چول شوی، خو بل لور ته په یو شمېر مهمو پروګرامونو کې ښځو ته د پام وړ ونډه ورکړل شوې او ښځې په ټولنیزو او پرمختیایي پروګرامونو کې مخامخ کېدلې دي. یو له دغو پروګرامونو ولسی تړون پروګرام دی. دا پروګرام چې حکومتي دی 50% کې د خپلو شوراګانو ونډې میرمنو ته ورکړې ده. د دې پروګرام مسؤلین وایي په څلورو ښارونو جلال آباد، هرات، کندهار او مزار کې د دغه پروګرام له لارې 170 گزاره جوړ کړي او میرمنې له همدې پروګرام برخمنې دي. د دې پروګرام عملیاتي مشر عبدالباري احمد زئی وایي میرمنې اوس په خپل لومړیتوبونه ټاکي او خپل بودیجه په خپل لګوي.
گزر لیول 170 پروژې لرو چې په دې 170 کې 170 پروژې د ښځو لپاره د ښځو پروژې د 40% د گزر بجټ ښځو ته لوکیټ شوی ده. تر اوسه پورې تقریبا 2 اتیا د ښځو پروژې په جریان کې دي. 2 اتیا کې تقریبا 4500 ښځو ته مستقیم کار پیدا شوی یا هغه ډایرکټ بینیفیشریز دي او په شوراګانو کې تقریبا کومې شوراګانو ته جوړ شوي دي؟ د 10 شوراګانو رئیسانې ښځې دي او تقریبا د ماوینین د شوراګانو چې دي 300 زیات د شورا او ماوینین چې دي هغه هم ښځې دي.
د همدې پروګرام له لارې 2500 شوراګانې جوړې شوې. 48% کې پکې ښځې ګډون لري. ځینې میرمنې چې دغه پروګرام نه ګټه اخلي وایي دې پروګرام ورسره مرسته کړې چې خپل کارونو ته لا وده ورکړي. ځینې میرمنو د زده کړو کورسونه هم برابر کړي.
د ولسی تړون پروګرام موږ ته دا زمینه مساعده کړه چې یوه مدرسه جوړه کړو، شاګردانو ته کورسونه جوړ کړو، د دین زده کړو تر څنګ نور علوم هم روښیو.
د ولسی تړون پروګرام مسؤلین وایي چې میرمنې په نورو برخو کې هم له دې پروګرام ګټه اخلي،
لکه د صنایع برخه کې ده یا مثلا په خوراکي موادو کې ده. بعضي شزې ډیر ش په خوراکي مواد کې مهارت لري، لکه ترشي، تولید د ترشي او نور بعضي شیان ده. اما بعضي شزې د صنایع کې ډیر مهارت لري. بیا د غیله طریقه دوی پیج مثلا دغه شزې په دغه برخو کې مهارت لري او ولسی تړون ملي پروګرام د دغه شوراګانو لخوا دا زمينه دوی ته برابري، دا چانس دوی ته ورکړي دوی کولای شي چې دغه خپل مهارت نه استفاده وکړي.
دا ولسی تړون پروګرام د افغانستان یو په دریمه برخه کې په 123 ولسوالیو او څلورو ښارونو کې تطبیق کیږي. د دې پروګرام 130 میلیونه ډالر بودیجه شوراګانو ته ورغلې ده. دا پروګرام په کلیو او بانډو کې تر ډیره زیاته ګټه اخیستونکي لري. د ولسی تړون پروګرام د 14 کلن ملي پیوستون د پروګرام تداوم دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM/15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
رپورټونه ته ادامه ورکو. خزې څنګه کولای شي له نورو خزو سره مرسته وکړي؟ په افغانستان کې د خزو سره د بد وضعیت د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین په لړ کې د یو ایس ای آی ډی جوړ شوی یو پروګرام و چې ګڼ شمېر خزو پکې برخه اخیستې وه. لیمینیا زی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
په افغانستان کې د امریکا پراختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین په لړ کې یوه ناسته درلوده چې پر دې بحث وشو ښځې او سړیان څنګه کولای شي له نورو ښځو سره مرسته وکړي. د خزو د حقونو او فعال صفیه صدیقی باور لري چې خزې د سړیو په پرتله ډیر کار کوي چې دا په خپل د تاوتریخوالی یو ډول دی. هغې زیاته کړه هغه خزې چې په دفترونو کې کار کوي کله چې کور ته ځي باید د کور نارینه هم ورسره د کور په کارونو اولادونو سنبالولو او نورو چارو کې مرسته وکړي.
یعنی فکر وکړئ چې د سهار نه چې مونږ پاتېږو تر څو چې شپه کېږي تر هغې وخته پورې ښځه مصروفه ده، تر څو چې بستره کې څملي ښځه مصروفه ده. بنان دلته ګورو چې مونږ همدغسې یو کمپاین ته چې د شپاړس ورځو کمپاین ده مونږ تاسو ټول په دې باندې پوهېږو.
د نومبر 15 له ښځو سره د تاوتریخوالي د منې ورځ ده چې د شپاړس ورځو لپاره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې لپاره ښځې د عدالت غوښتنه کوي. دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله لطیفه سهر وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی د بشري حقونو له اصلي ستونزو څخه ده.
افغانستان در طول بیش از 10 سال اخیر
دا وای سره لدی چې خوځو پزدا کړو روختي او نورو برخو کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم خزه د ټولنیز او سنتي ستونزو لامل د تاوتریخوالي له بیلابیلو ډولونو سره مخ دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای چې د خوځو پر وړاندې د تبعیض د منې کنوانسیون هم ټینګار کړی چې د خزه او سړی پر وړاندې هیڅ ډول تبعیض د منلو نه دی. دغه کمیسیون د خوځو او ماشومانو برخه د همغږي مشره لطیفه سلطانی امریکا غکته ویل
ما یک زن هر قدر بخوایم که او رو توانمند
که ما گوه وارو یو خز از واکمنه کرو پا همه غاندازه حدسو چه ده خیراتلون که پاره رغندگامون اوچد شی ده افغانستان ده خوز و چار وزارت وایی چه ده تیر 2013 کال نومبر 15 چخنی ولی ده 2019 کال تر هم ده نیتی پوره د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي 6409 سالويخت پیښې ثبت شوې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې په 2020 کال کې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونه وګړي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. پاکلی پامو کې د رحیم ګل ساروان رپورت.
د ملګرو ملتونو په وینا د 2019 په پرتله په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې زیاتو بشري مرستو ته اړتیا په دې خاطر لیدل کیږي چې فقر زیات شوی، جګړه لا زوروره شوې او طبي پیښې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر نوې میلادي کال ته تر 100 میلیونه ډالر زیاته مرسته غواړي.
So we now estimate that 9.4 million people across Afghanistan.
زموږ اټکل شي چې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې یو لڅلورم وګړي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. دا معنی هم لري چې اوس نړیوال مرستندویانو نه غوښتنه کیږي چې زیاتې پیسې ورکړي. 230 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا ده.
دا اړتیا تر ډېره ماشومانو لپاره ده. 15.5 میلیونه ماشومان په افغانستان کې بیړنۍ مرستو ته اړ دي. ټوبلینزر وایي سږني کال کې دا اړتیا 612 میلیونه ډالر وه. اتیا په سلو کې مرسته شوې. 90% ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیول شوې. 4 میلیونه وګړو ته خوراکي توکي او 1 میلیون اړمنو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. ملګري ملتونه په داسې حال کې د بشري مرستو غوښتنه کوي چې د سیګار په تازه راپور کې ویل شوي چې USAID د 2010 کال راهیسې 590 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې او دا چې څومره پکې غلا شوي نه ده معلومه. که څه هم د سیګار راپور ته ځواب مو پیدا نه کړ، خو د ملګرو ملتونو دفتر وایي هغه مرستې چې د دوی له لارې شوي ده هرې مرستې ځواب ویلی شي.
زه درته ویلی سم چې د ملګرو ملتونو دفترونه او همکاران چې موږ یې لرو غیر حکومتي موسسې، موږ د څارنې میکانیزم لرو. هر ډالر چې موږ ته راځي پر شلاره لګېدلی وي. زموږ دا میکانیزم راښیي چې پیسې په موثر او مناسب ځای کې لګېدلي.
د بشری مرستو څارونکي بیا د فقر د لمنځوړلو لپاره د دایمي اواری غوښتونکي دي.
کومې مرسته چې تر اوسه پورې افغانستان سره شوې دي هغه د خپل د عواملو د پیژندلو لپاره کار نه دی شوی. په مثال ویلی شو چې په افغانستان کې فقیران زیات دي، فقر زیات دی، ولې دا چې د فقر عوامل څه شی دي هغه ته د افغانستان حکومت او نورو چارواکو ډیره کمه توجه کړې.
ملګری ملتونه وایي تر هغه چې په افغانستان کې سوله نه وي او جګړه روانه وي خلک به بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا واشنگتن څخه
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
پکتیکا کې روغتیا مسولین لزای او کوچی مسافرانه غواړي چې د سفر په محل د پولیو ضد واکسین ته جدي پاملرنه وکړي. پاکلی پامو کې د عبدالملک شفق رپورت ده.
پکتیکا د افغانستان یو لپراخو او سرحدي ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د 315 کیلومترو په شاوخوا کې ګډه پوله لري. په دې ولایت کې انګوراډه، زرمیلن، کمردین بارډر او شکین هغه بیلابیلې لارې دي چې د سرحد بلې غاړې ته خلک پرې تګ راتګ کوي. د مسافرو د تګ راتګ دغه ټولې لارې د برمن له ولسوالۍ سره شاوخوا واقع دي، چیرته چې د روان 2019 میلادي کال د اکتوبر میاشت کې د پولیو دوه مثبت پیښې هم رامنځته شوې دي. د پکتیکا ولایت عامې روغتیا ریاست د پولیو اړوند د عاجلې څانګې مشر محمد نور له ټولو مسافرو په ځانګړي ډول له کوچیانو څخه د مسافرت پر مهال ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق ته د بشپړې پاملرنې غوښتنه کوي. نوموړی وایي:
موږ خو دغې ټولو کورنیو څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې کله دوی د پاکستان او افغانستان د سرحداتو د تیرېدو په وخت کې خپل ماشومان باید د ځان د مرض په ضد باندې واکسین کړي. کسان پر ځای کې موږ داسې ګمارلي دي چې بدون دیدو نه چې د چا وخت ضایع شي باید په ډېر داسې عاجل ډول د دې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
قومي مشر حاجي عبدالعزیز ماشومانو ته د پلج ضد واکسین ورکول اړین او ضروري عمل بولي. نوموړی زیاتوي چې اوس په ټولنه کې د واکسین په اړه د خلکو ذهنیت مثبت لور ته بدلون موندلی.
ماشومان واکسینول یا هغه ماشومان چې د واکسین لپاره لایق دي باید خامخا واکسین شي. لکه څومره شي پلار حقدار دی کې شک نشته، الله یې چې وبالوالدین احسان. نو خو که پلار حقدار دی خو اولاد خو بیا حق لري. لکه څومره چې دی اولاد حق ته، چې اولاد باید تعلیم وکړي، اولاد باید شهتمن وي.
پزل چې یو واکسیناتور دی له خلکو غواړي چې د مسافرت پر مهال د ماشومانو ته د پولیو ساري ناروغي پر وړاندې حتمن واکسین وکړي ترڅو د دې وایرس ته انتقال مخه ونیول شي.
دغه کوم ماشومان چې مثلا موږ تاسو کوچیانه ورونه لرو یا کوچیان ورونه دي یا او یا نور ملکو ته تګ راتګ یا بارډرونو باندې موږ خپل باندې الته واکسینانو د پاره ټیمونه هم سته، خو باید هغه دغه تلوار ونه کړی ځکه دا د هر ماشوم حق ده. له 15 کلو څخه هغه په دې خپل حق باندې خبر هم نه ده، باید هغه خپل ماشومان واکسین کړي.
د یادولو ده چې په 2014 میلادي کال کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پولیو و مثبت پیشي ثبت شوې وي. له هغې وروسته په 2019 میلادي کال کې یو ځل بیا په یاده سیمه کې دوه نورې پیشي ثبت شوې دي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا د وایرس د شتون له کبله ممکن په دې سیمه کې نور ماشومان هم د ګزن په ناروغۍ اخته شي.
د سو خبرونو سرخط واوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته تللی دی. طالبان وایي د امریکایي چارواکو سره د روان کال د جولای د میاشتې د بحثونو پروګرام باندې بیا خبرې پیل کړې دي. جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو په سر د روانو جنجالونو په لړ کې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د کاندیدانو، سیاسي حزبونو، مدني ټولنو، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د استازو سره په غونډه کې د جنجالي رایو په هکله معلومات ورکړ. د جاپاني ډاکټر او خیریه کارکوونکو تتسو ناکامورا مړی نن جاپان ته رسول شوی دی. ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به یې د راتلونکي کال لپاره د تیلو په عایداتو باندې تکیه ونه کړي. په همدې حال کې د ایران نیمه سرکاري خبری آژانس ویلي دي چې په نوي کال کې به مالي بودیجه لوړه شي، حکومت به خپل یو شمېر جایدادونه خرڅ کړي او د نوي ډیلي په یو مرکزي بازار کې یوې ودانۍ اور اخیستې ده. لږ تر لږه 30 کسان پکې مړه شوي دي.
درنو اوریدونکو، دوه نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په هم دیزی پای ته رسیده. په څو لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا، خدای مو شي.